دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شرح غلا سویم. دوستانو، لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله، نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنی د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ که نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څونه د ژوند معیارونه لرئ، څونه ورڅخه راضي یاست او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلی وي، د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15 د هابیتات یا د استوګنې د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده، چې په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبو پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید، حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي، ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ور په یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو، او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور غواړم چې د دې برخې د یوه مسؤول له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرح غلاس وایم، او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ، خپل ستونزې او کوم هر خبر چې تاسو په ذهن کې ستاسو باندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0-800-222-555. بل شمیره مو ده: 0-99-203-540. نړیوال شمیرې مو دي: 0-0-400-222-11-40-601. بل شمیره مو ده: 0-0-400-222-11-40-501. نو دغه تلفون شمیره ته تاسو زنګ وهلی سئ، او په همدې برخه کې چې هر نظر لري، پوښتنې لري، او د خپل محیط، د خپل کور او چاپیریال په اړه زموږ سره نظر شریکولی سئ. خو مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه راواخلو، ورځو د دې پروګرام میلمه ته. ښاغلی صدیقي، ته خبرونې ته ډېر ښه راغلی. موږ غواړو په دې اړه اول ستاسو څخه واورو چې تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې هابیتات یا د اوسېدو ښه ځای څه ته وایي، یا ښه کور کوم ځای دی؟
مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ظاهر صاحب، او ستاسو د محترم رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. ډېره خوشحاله ډېر یو موضوع، ډېر مهم موضوع تاسو انتخاب کړی نن ورځ. واقعا لکه چې تاسو مخکې هم ولا ټوله نړۍ کې، یعنی د انټرنیشنل په سطحه کې دا ورځ مازل کیږي، او دا ډېر یو مهم ورځ ده. نو په همدې هکله په اول ځل دپاره په 2000 کال کې، هغه په صورت د ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر هر کال دا لمانځل کیږي، او د انټرنیشنل کلندر کې د ثبت شوي دی، او ډېر اهمیت او رول لري ټولو جهانیانو او خلکو دپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هابیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هابیتات یا محیط یا د ژوند دپاره چې انسانانو دپاره هغه ډېر مهم با اهمیت او رول لري، هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولی شو چې هغه به اجتماعي آباد تلار سو هم کول شو ډیر موضوعات او مهم الخونه لري همداشان اقتصادي مسائل او همداشان محیط زیستی چې مستقیما ارتباط نیست پام دی د هابیتات ورلد د لپاره او همداشان د محیط زیست ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره هغه محیطي معیارونه ډیر مهم او ډیر حساس دي چې په دې هابیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیول شي د هغه یو نمونه زه تاسو ولې سم access to the water چې یعنی د سرچینې د پاک او کلین اوبو لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی یو ژوند چاپیریال او د یو سالم چاپیریال لپاره دی همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هابیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونو او ستانډردونو څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي همداسې نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هابیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي همداسې نور موضوعات هم شته چې موږ تاسو ته کولای شو په جزئیات کې باندې تاسو سره هغه شریک کړو او اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزې چې متاسفانه نن او سبا موږ او تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي هغه د نشه د امنیت نشته یعنی بیا امنیتي دي او غته ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شي هم متاسفانه چې ډېر اغیز لري ډېر تحصیل ناک دي یو محیط سالم یعنی امنیت دا ډېر یو بل مهم موضوع ده چې دا هم متاسفانه شونې ده دا شرایط نه لرو حاصل چې د معیارونو او بنملې ستاندوزونو دی باندې اشاره کوي
بله صدیق صاحب تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه البته چې موږ د پروګرام په لړ کې بد دي موضوعات یاد دي معیارونو جزئیاتو تورسو تاسو ته خبرې مو او د اوریدونکو ته خبرې هم وورو خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور وایم چې په یو کچنی چوکاټ کې کیرالان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابرېدلای شي یعنی کدا سی یو بیکګراوند ورکو چې یوازې انسان نه دی په دې کې حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی سیدا یو ځنځیر غوندې دی انسان ډېری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي مثلا حال دا چې موږ کبرته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای سي حتی که هغه ډېر کوچني حشرات وي نو استوګن یو ځنځیر دی په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته هم دا اوریدونکو نظر ته نو آیا څومره په دې برخه کې عامه په هوای سوي دی چې خلق واقعا دغه نقاط په نظر کې ونیسي دا ورسته جواب کوي په اول سر کې راتوي چې پر کوم معیارونو برابرې ده لای سي هغه معیارونو چې تاسو مخکې ویلې چې دا باید هغه کم دي
بلکل ډیر مهم موضوع ته بیا هم تاسو اشاره وکړه د مامخ کې هم ول چې یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کې نه محدود کې نه د صرف انسانانو لپاره بلکې دلته نور حیوانات او ژوي هم شته چې په دې اړه هم په نظر کې ونیسي همدا شان د یو سالم محیط لپاره د خپل سرسبزي د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو زه هم ته اشاره وکړم چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان حیوان ژوي سره حیوانات سره همدا شان نباتات او انسانان ته په دې او بل سره ډیر مستقیم یعنی یو زنجیر تشکیلي واقعا هم نو په دې اړه کله چې یو انسان په یو محیط او چاپیریال ژوند کې نه یوازې د دې مسولیت چې خپل د ژوند او چاپیریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دي هغه په نظر کې ونیسي همداشان د دې مسولیت لري چې خپل د ژوند د حیوانات او د ژوي او نباتات د دې نه هم محافظت وکړي او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې په دې اړه هغه تعهدات او مسولیتونه دي نه یوازې د خپل د عام خلک لپاره بلکې دولتونه هم دلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونه او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقررات په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې په یو هابیتات یا په اصطلاح یو محیط یو سالم محیط باندې ډېر اغیز لري په دې اړه اشاره شوې چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري یعنی دا ډېر یو مست مستقیم ډول بده باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسولیتونو کړو په دې ډول روزنه او مسائل کې پاتې.
بله سید قصیب، تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونو باندې هم یادونه مو وکړل، رڼا مو واچوله یو لږ که دا راته ویست چې اوس هغه کوم مسولیتونه چې تاسو یې وویل چې دولتونه یې هم لري او خلک یې هم لري، څومره دا مسولیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې؟ البته
بالکل، یو بل موضوع چې هیر منیسه هغه د عامه پوهاوی تاسو مخکې هم ولا موږ دلته مختلف برنامه هم دي ولایتونو په سان یعنی د ملي په سطح موږ مختلف برنامه د آگاهی عامه پوهاوی برنامه لرو چې دلته هم د مستزیست مختلف عمومي موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف د رسنیو مختلف برنامه ترینینګونه ټول دا شان لرو، همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه پوهاوی برنامه هم د ملي په سطح مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې یاست په داسو کال کې موږ د چاپیدا ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوي ساحات په لیست کې اضافه کړی دی، هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شده په نامه یا ساتل شوي ساحات کې موږ هر کال اعلانوو، همدا سا کال کې موږ همکاران د مختلفو بخشونو دې باندې کار کوي، یعنی هر کال موږ هغه ته وسعت ورکوو. د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل هغه طبیعي محیط یا هغه طبیعي زیربنا یا هغه طبیعي منابع او ته چې موږ خدای طبیعي شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتلی شو او څنګه موږ کولی شو هغه حفاظت وکړو.
بله،
د یو مکتبونه د افغانستان د دولت او د چاپیدان ساتنې چې د دوی نمایندګي کوي یو مسولیتونه هم دا دی چې دوی څنګه کولی شي خپل هغه منابع یا هغه طبیعي انوایرمنټ یا محیطي زیست څنګه دوی ساتلی شي. موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو، همکاران هم کار کوي، په دې باندې ډېر پرمختګونه شوي دي چې موږ دې باندې کار کوو.
بله صدیق صاحب، غواړم یو بله لنډه پوښتنه هم درنه وکړم چې تاسې طبعا د دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامې او پالیسیانې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی وي چې دا مسله څونه مهمه ده. غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسو عملي کړی دي څه عملي نتیجه لري ځینې، آیا واقعا هغه څه چې تاسو غواړئ له خلکو څخه عملي سوي دي، آیا هغه نتیجه مو اخیستې ده چې تاسو یې توقع لري؟
بالکل، خو موږ هم داسې صرف سره نه شو ویلی، تاسو ته به معلوم وي د موږ د افغانستان اوسنی شرایط ما مخکې هم وویله چې مختلف ابعاد که وکتو موږ وګورو دلته امنیتي مسایل شته چې متاسفانه داسې ساحات هم شته چې موږ هغه طبیعي منظرې دغه طبیعي او منابع چې دي موږ متاسفانه د امنیتي له لحاظه هلته لاسرسی نه لرو، یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د هغه ساتل یا حفاظت هم زموږ دپاره د دولت دپاره همداشان د خلک دپاره دا یو خپله یو ستونزه کې مبدل شوي دي.
صدیق صاحب، وبخښه په دې ځای کې یو مداخله کوم، بخښنه غواړم، تاسو ویلې ځینې سیمې چې هلته لاسرسی نشته، ځینې لوی ښارونه مثلا په خپله پلازمینه کابل دا هغه ښار دی چې په دې ځای کې طبعا د دولت لاسرسی هر سیمی تستا هر دای تستا، ایا که دایسی چی پا دی شار که شنی ساحه مثلا دیری سی ده سندونو لپاره او بخشی ده کابل کم رود چی دی یا پا مجموع که ده کورونو لپاره ده تهدابونو یا پا کورونو که ده تهویه سیستمونه یا ده کانالیزاسیون دغه مسائلو تا تومره پام سوی دی تومره تاسی نتیجه خیسته ده؟
بلکل دا موضوع کانالیزاسیونم تاشش اشاره وکړه، نه یوازې دا ډېر یو جدي او مهم او اساسي ستونزې په کابل ښاریانو لپاره تبدیل شوي دي، مبدل شوي دي، بلکې نور ستونزې او مشکلات مهمې هم شته. یو بل ستونزې د ترانسپورت سیستم چې دا ډېر ستاسو برنامه لپاره هم مستقیم ارتباط لري، متاسفانه کابل ښار کې داسې یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عامه خلک لپاره نشته، دا خپله یو مستقیم اغیز لري. اګه چې مربوطه نهادونه اداره دې باندې کار کوي، پالیسیګان مقرري او قوانین خپل اصول د موضوعات کې دې باندې کار شوی دی، خو عملا د محیط زیست له نگاهه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزي لپاره د کابل ښاریانو د مختلف اقدامات شوی دی. هر کال تاسو په معلوم یې مخکې په مقایسه د نورو مخکې کارونو لپاره موږ متاسفانه چې د نیالګي کېنولو د رسم نه وو، خو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوری لخوا هم دا جبري شکل د ټولو عامه خلک باندې همداشان د مختلف ادارات مکاتبات باندې دا یو مکلفیت سی ودی چې اوس هم داشان د مکاتب او د پانتونونو باندې دا د یو رسم په شکل د جبري توګه یعنی هر محصل یعنی هر زموږ او تاسو هوادوار دوی کولی شي مکلفیت لري په هر کال کې یعنی حداقل په دغه موسم کې دوی باید یو نیالګی وکړي او د حفاظت او مسؤلیت وکړي. همداشان موږ مختلف برنامه لرو د پاپوت سالم محتزیز لپاره همداشان موږ د موږ سیار موزیستی تیمونه مخره دنه چې ژمی راځي د نور هم دغه موزیستی مسایل ډېر حد کېږي خصوصا تاسو ته به معلومه ده د ژمی موسم کې د موږ موزیستی مفتشین عملا په ساحه کې دي دوی کار کوي عمل هغه آسیب پذیره ساحات هم چې دلته کابل ښار کې هوا والدګي او موزیستیز باندې تحصیل لري دوی بعد شناسۍ نه موږ دې باندې قوانین او مقررات پسې برخورد کوو هغه مختلف پروسیجرونه لرو. همداشان موږ بل عملونه هم د ارزیابي او موزیستی په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسؤلیت لرم موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخکې د دینه چې ایجاد شي مخکې د دینه چې دی شروع په فعالیت وکړي دا د قانون د چاپیریال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفاظت د حقوقي د شخص غري دوی باید مسؤلیت لري چې د قانون او مقررات موزیستی په اساس دوی باید جوازنامه د موزیست په وخت شي کله چې یو سړی غواړي د موزیست یا د چاپیریال جوازنامه حقلی هغه ته ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپله پروژه کې یا په خپله هغه زیربنا کې یا کور د هر شي دي دوی باید تطبیق شي دا د موزیست تطبیق مکلفیتونه چې د خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم دا مکلفیتونه لري چې دا موضوعات په نظر کې ونیسي خوشبختانه دا موضوعات ارزیابي موزیستی یا جوازنامه د موزیست مختلف خلک لپاره دا په ډېر پرمختګ کې دی او ډېر زبرسترونه په دې اړه موږ
نه نه مننه کوم صدیقي صاحب پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو اوس په دې تو اوریدونکو نظرونه راوخلو چې دوی څه ویل غوړي او اوریدونکو را سره د ټلیفون تر کښه دی البته صدیقي صاحب تاسو زموږ سره په لاین کې اوسې چې کدا سي دا اوریدونکو پښتنې هم ولري تاسو خبرې مطرح کړئ او بس ته دوام ورکړو. بلې اوریدونکو که زما واز اوري تاسو خپل نوم وایست ته ولکم زموږ زنګوالې
سلامونه صاحب بهر فلکو ته محترم صدیقي صاحب ته د افغانستان عزتمن ورستون کوم په تلخدي ورداګي ما د ورداګو باندې چا کول سوال نه درسته پلي کاوسل شوی
ورداګ صاحب خبرونه ته شر اغلې غواړو چې تاسو به مخه خبرونه اوریدلې په دې اړوند ک تاسو نظر لرئ چې تاسو داسې یو په ساده ژبه خبره درته وکم یا د پښتنه مطرح کم چې ژوند څنګه دی په کوم سیمه یا په کور کې چې تاسو اوسېږئ کوم معیارونه لري څومره تاسو پکې اوسایست.
واقعا صدیقي صاحب مهمه خبره وکړه او مهمه ټکی ته اشاره وکړه موږ خپل دغه ورداګو په کوم سیمه کې چې ژوند لیدو دلته واقعا دغه ساحه د موږ ډېره سرسبز ده او د دې موږ د ساحه کې چې کوم ژوند لیدو ته دوی یو سیم تر شوای دی نو واقعا یو ډېره جالبه اول لري د دې موږ سیمه او ډېر داسې جالب ژوند دی خلکو نو ډېر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه خاریو ته چې کومه مریضې دي دغه لرو پراتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته یو اندازې پورې حل دی خو دلته یو مشکل دی چې عامه آګاهي بدبختانه په ځینو سیمو کې نشته دا اوس مثال کوي څوک په یوه کوڅه کې ژوند کو په کوڅه کې که پنځه تنه سرمایه‌داره وي هغه لس تنه یا شل تنه یا هغه اقتصادي مشکلات لري نو د دو نماوې چې د یو د بل سره همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بېخي راپشي ښه شي. یو څوک مثال که په کور کې برمې وي کور کې ونې دي دغه بل د څنګ همسایه هغه د برمې وس نه لري د اوبو وس نه لري مثال د یو درخت وس نه لري که د څنګ همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دای د ځان لپاره شای غوري بعد د خپل هم ساده په نامه شای غوري د مو داسې یو نظر دی او د سدي کې څوب نامه دا پښتنه ده پراتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی از ډیر کاتون دی داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډیر مصرف کو کوري رنگاوي او درخت او مثال او د څنګه هم ساه هغه د او چا ډوډۍ پورې دی او وینو دی خلکو د پوره د کومه تم سي اشتا چې د غو د پوره کوم همکاري وکړي کوم نه کوم
مننه کوم یو بل اوریدونکو لرو بلې مهرباني وکړئ تاسو نوم ولکه ځم کوم ځای مو زنګ ولې
سلام علیکم تاسو محترم منته سلامونه ولانې کوم محمد اشرف فوټو کې ما د کندهار څخه خبرې کوم
بلې شرغ لې خدای څخه د کندهار څخه مهرباني وکړئ تاسو څه پښتنه لري نظر لري او د خپل ژوندانه د موهیت او چپريال پاړه کراته وس کوم معیارونه ستاسو په نظر ضرور دی او مهم دی چې باید په پام کې ونیول سي په حتی په عادي ژوند کې چې
نو دا به ان چې انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپیریال او په دغه محیط کې ژوند کوي نو په کار ده چې محیط او چاپیریال ته دا ډېر زیاته توجه وشي. په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه محیط او په دغه ماحول کې چې دا خپل تلیرې ساته تېروي. ولې بد وختانه ووایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې دا دغه مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط مونږ همېش په مسلو په انټلیجانو کښې اورو د پالیسیانو د بعضې کاغذي خبرې کېږي. ولې عملاً تر اوسه پورې مونږ ځینې کم نه دي شوې خصوصاً په ښارونو کښې. زه د کابل په ښار کښې زما ده په کوم ځای کښې چې زه اوسېږم تاسو کوئ چې څلېر ساعته تنها زه چې ټول خلک هلته په هغه محیط کښې چې اوسېږي دغه محیط نه رنګ جوړي. ولې هلته یو سرسبزه ساحه نشته ده، هلته یو ماحول پاک نه ده، د خلکو چې دي سرسبزۍ ته نه ده کړی، ځمکې ټولې زورواکانو خلکو ونیولې، کورونه پکښې جوړ کړه، ولې محیط وروسته هېڅ شی نه دي شوي. نو په کار دا ده چې دې ته ډېره زیاته توجه وکړي. په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط وروسته چې ده دا هغه لري ضرورت لري. خو زه آخر کښې دا وایم که چېرې په رښتیا سره هم دغه کوم خلک چې دلته نن زمونږ په دولتونو او زمونږ په حکومتونو کښې اوسېږي او هغه محیط ته چې دا کار کوي نو دوی کولی شي چې په ډېر کم پرسنل باندې په ډېرو کمو پیسو باندې چې دا خلکو ته ښه خدمت وکړي، خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړی.
بلې، ستاسې له نظر څخه مننه کوم. زه هم په دې ځای کښې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه دی کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي. تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او که نه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړېږي یا د هغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکښې برخه واخلي، حتی اقل د خپل کور ولو کې یو کوچنۍ ساحه کې دی ژوند کوي، د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول یې جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري. فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی؟
ګوره خور، زه به داسې ووایم چې دې کښې شک نشته چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري. خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ده ډېر مسؤول ده، په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنې ساحې جوړوي، خلکو ته آګاهي رمه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي. ولې دا معلومه ده څلوېښت کاله دې ملک جنګ شوی ده، نو د خلکو په ذهنیتونو باندې د دې ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي. خو که چېرې په دغه راسته کښې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي آګاهي عامه ورکړي نو خلک چې دي آماده دي دې ته، خلک بالکل ته آماده دي. خو ولې بیا هم زه دا وایم چې زه په دسې یو ساحه کښې د پولي چرخي په ساحه کښې زه اوسېږم، که زه تاسو ته وایم یو میلیون نفوس د کابل په ښار په پولي چرخي ساحه کښې اوسېږي، ولې د محیط زیس په هکله باندې هلته نه داسې شته ده چې سړی پنځه یو پارک شته ده، نه یو د ونو شته دي، نه هلته داسې یو ساحه شته ده چې سړی هغه خپل کوچنیان د لوبو دپاره هلته ورو باسي. نو دا خو د دولتونو کار ده چې دولت به یو شنه ساحه جوړوي، بیا که حفاظت یې کوي حفاظت به خلک به حفاظت وي. اوس په کور کښې هر سړي صحیح ده، کورونه دي دوه بیسوه یو بیسوه کور ده، خلکو پکښې یو ونه کرلې ده، یو بوټی پکښې کرلی ده، ولې دا به هم په محیط باندې تاثیر کوي. خو د انسان په جسم باندې، د انسان په رخ باندې، د انسان په روان باندې هغه شنې ساحې ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې ته ورزش وکړي، چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې پکښې وکړي، دوی هلته ورو وځي. مونږ وینو که نور څه نه وي، دا نوره دنیا خو وینو، دا نور ملکونه خو وینو، هر ښار کښې د هغوی ښار دونه غټ نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده. ولې بس وختانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی. زه نه پوهېږم صدیقي صاحب به په محیط زیس کښې کار کوي یا به په کومه اداره کښې، مخکې دغه تعارف په هغه کښې زه نه وم. زه دونه آګاهي لرم چې پر هر ولایت کښې چې ده د محیط زیس هلته کارشناسان شته دي، خلک شته دي. زه په یو اداره کښې کار کوم، زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم. ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیس په وخت ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي. ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کښې چې ده اوس زه په میوند ولسوالۍ کښې زه د محیط زیس په رابطه باندې زه په شپېته کلو کښې غر چې دا نعام نه کلي دي زه پکښې کار کوم او پرون ما یو سیمینار درلوده، ما د محیط زیس کاشناس چې وو د هغه نه د کندهار د ولایت راغوښتی و، یو ساعت دوه ساعت سره کښېناستې، د هغه ټرینینګ هم پرېښودې، بېرته لاړو او د دې موضوع ته جواب پخپل دی چې د دوی توجه لکه یو نیو کوله او موږ اوس په پښتو او یا د نړیوال د ښکار شروع کړو دا او دوه غیر لرم ما ده لیدل چې خلکو هغه ټول کلی پاکړي دي ځانو ته خپل موجود ته پاکړي دا یم موږ د غاګي نه موږ غوښتل چې شی نه دی ورکړي قدام یو د داخل په خاطر کوم چې خلکو سره کار وشي خلک ته ژبه آماده دي خو نه دولت د موږ سره تر اوسه په کار نه دی
کورودان ساسي د پښتنه به حتما سره کې سب جوابي هغه سره به مترکو مننه کوم ساس نو یو بل اوریدونکو هم را سره د سکایپ لالاري اړیکې نیولې د بل مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې یو نظر یا پښتنه مو ساده
سلامونه نیکی هیلی احترامات فریبا جان خور تاسی تا و گران ملما و تخنیکی همکار طول و ریدون کو تا خاص زنگری سلامونه هم دا وقت مونه اک مرغا
مننه کوم رو تاسی لطفاً ده پروگرام که موردلی پده اره خپل نظر رو است و
مننه لومړی قدم کې فریبا جان خور زبزان معرفی کم ډاکټر اسدالله صافی هم ده سیندونو کور لغمان نیم
صافی سب شد اغلی
مننه قربان دي شم رازم موضوع پاړه ډیر خاستم معلومات می چمتو کړی دي ماشاءالله زبوګ کور او کله خپل چاپیریال موږ خو کله د اطراف او ساحه کې دا نو ډیر خاسته چمتواله هر کال موږ پکې لاسونه تر شلو نیالګیو پورې خپل دیرم جوړ کړی موږ دیره کې کینو نو هر پسرلی کې خپل چاپیریال پاک ساتو نو مختل کوشش کړه خپل چاپیریال نسل پسلو کې موږ راضی یو خو صرف امنیت خراب ده ان شاء الله بس سول روانه ده امنیت بم خشي نو لمړی هغه مداد صرف او صرف متاسفانه چې موږ کله چې دا وب زیات لري فریجان فریبا جان خور وب زیات لري د خو امياله د خو امياله د نومینس کې سرک ده د غسرک کې چقړې زیاتی خټه نو موږ کوشش ډیر کړای د چکړو لپاره موږ سپینګیرو سره د کلی مالکانو سره دغه مساله شریکه کړې نو کلی مالکانو موږ ته دغه خار جوړولو د موسسات دي چې د سرکونه هم جوړې پولو پولچک دغه کې موږ ته بس موږ برق هم نه درلود کنه فریبا جان خور موږ برق نه درلود نو دلته بعضی خلکو برق ته ډیر رای ورکړل نو دا سرک پاتې شو متاسفانه همدغه شی چقړې دی پکې نو موږ سپینګیری واغه خلکو ویلې بس چې هغه د سورته وي دغه برق به هغه کو ترمیم کو برق ډیر مهم ده نو سرک باندې به بیا ورسته کوشش وکړو نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړ نو همدارنګه حیواناتو لپاره لغمان زه فکر کوم دغه سالور ډیر شولایتونه ټول چاپیریال د حیواناتو لپاره ډیر ښه ده خو لغمان ډیر ښایسته سرسبز ده ځکه پټی لري حاصلات زیات لري دیقانان لري نو حیواناتو لپاره ډیر ښایسته فضا موږ برابره کړی
صافی صاحب غواړم په دې برخه کې داسې در نه وپوښتم چې یوازې شنه ساحه نه یوازې دا مطرح نه ده نور د ژوند معیارونه هم ډېر زیات مطرح دي مثلا په کور دننه موږ کوم معیارونه لرو هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډېر زیات اړین دي مهم دي مثلا په کور کې دننه تاسې څه اسانتیاوې لرئ کومې ستونزې لرئ څه فکر کوئ چې څومره وقن په همدغه ځای کې چې تاسې ژوند کوئ تاسې د ژوند سهولتونه لرئ او که نسته څه باید اوسي ورته کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسې فکر کوئ چې باید هغه عملي سي او ژوند مو اسانه او هوسا اوسي
نو نړۍ مننه ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړه شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده نو هغه تحصیل سره ډېره علاقه لري ماشاءالله موږ ټول ورونه ډاکټر صاحبان یو څوک خپل تحصیلاتو کې محصلین دي څوک هغه دي خپل ژوند نه ډېر خوشاله یو خو مګر د برق مشکلات لرو سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډېر لاس په ګریوان یو سرک هم خراب ده نو بعضی وخت د جنازه موږ ډېر په سخته د خپل کلی نه تر جنازې ځای پورې وړو نو هغه کټم نشو تېرولی ځکه سرک تنګ ده
بله صفای صاحب زما مقصد کور دننه مثلا تاسی یا شاوخوا گاوندیان مو مثلا کانالیزاسیون تخه څومره لری نه لری کیی څومره ترې راضی یاستی د مثلا کوم سیستمونه جوړ سوی دي په همدغه ساحه کې چې تاسی ژوند کوي د معیاري ژوند درلودلو لپاره لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی آیا څونه دغه سیستمو څخه تاسی راضی یاستی په خپل مو جوړ کړی دولت جوړ کړی د شاوخوا چاپیال مو وایم یوازې د سړک مثلا نه ده مثلا د نن په کور کې تاسو څنګه ژوند کوي آشپزخانه سته تشناب سته آیا سیستم ورته برابر ده نه ده تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې را سره شریکوئ
ډیره مننه موږ خپل ژوند ناراضی استو نو بالکل همدارنګ آشپزخانه هم لرو په کور کې اویلې لرو خو خاسته بوټم پکې کرلې دي نو داسې فکر وکړه خپل ژوند ناراضی استو نو مشکل بیرون ده موږ خپل برقم خپل جوړ کړای خپل په شخصي لګښت اوبر اغلې دي زموږ کلی ته موږ برق نه درلود خپل برق ځانته شخصي پیسو باندې سو کاکاګانو پیسې چولې دي برق هم شخصي جوړ کړای نو چې کور کې برق نه یو تیارې یاغه کې په مطالعه سره خواندو کې یاغه کې باغه ګرځیدل سره خواندو کې برق ډیر مهمه مساله ده نو موږ خپل شخصي لګښت سره ډیر زیاته مننه تاسو نوم چې ما سم خبرونه کې وخت
مننه کوم صفای صاحب محترم خدایو کې چې صدیق صاحب سره هم دوست یي پر لاین صدیق صاحب تاسو یاست په خبرونه کې سره
بله 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 ما
خبر وندم بله تاسو د دې نظرونه شکایتونه واورې د لغړو چې په دې برخه کې تاسو ته
هغه د موږ یو ورور چې وردک سره د دې موضوعات اشاره وکړه واقعا هم چې نه یوازې موږ وردک ولایت بلکې نورو ولایتونو ته هم کوم تاسو وګورئ ټول باندې د افغانستان خلک یو د محیط او فضا ټول موږ ته معلوم دي نو طبعا چې هر ولایت موږ تاسو خپل هغه فضا او هغه سالم چاپیریال لري خوشبختانه او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ تاسو اوس په دې کې مخامخ یو هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړي بلکې نور ستونزې هم خپل هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري هم متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړي خو د وردک یو د عامه په هوایي آگاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج او دا باید وخت چې خلک لپاره موږ خپل هغه صحوي همکاران یا هغه نمایندګۍ چې د ولایتي په سطح دي هغه همکاران شتهلته د خپل برنامه هر کال کې موږ سره شریکي پلانونه لري دوی ته نوازې د مارکت په ساته د میدان وردګو بلکې دوی په تر حده پورې کولای شي چې دوی خپل اجراءات هم په هوایي هم د مطبوعاتو له طریقه هم دوی د خپل مختلف برنامه د مجازي فلسفات او د لورې نه هم د خپل عامه په هوایي ته خلک ته وړاندې کړي بل موضوع دوی مستقیمه پوښتنه د لوجیک ما سم اخیستې د دې پوښتنه دا و چې هغه کسان چې پولدار خلک دي یعنی دوی پیسې لري هغه امکانات لري دوی کولای شي بلند منزلونه جوړ کړي او هغه خلک چې لري او دوی باید څه وکړي ما همدغه مې اخیستی وو د دوی سوال زه پوه نه شوم مستقیم چې دوی سوال څه شي وو نو د دې لپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري کنه لري موجیزیز باندې دوی غواړي کوم نه وړ کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام وکړي یا هغه عمل تر سره کړي چې د اغیزه یا منفی اثرات ولري موږ د قانون او موجیزیز تو مقررات په اساس هیڅ کله دوی ته اجازه ونه کوو چې بلند منزل دي کار شي اوس خوشبختانه بده اکله کار روان ده همدا اوس چې په دغه ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودګیان لري کده لوګي دي که هڅې مرابې مختلف ځای مې روان دي موږ دا شناسایي کوو د سره جدي برخورد لرو دا موږ په جدي شکل په دغه بدا اواخر کې موږ دې باندې ډېر توجه کړی او حتی د سیاست جمهوریت رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې دې تاکید لري شو دا باید هغه مرابې چې د خاډ پر موزر واقع کیږي هغه بلند هغه کورونه چې خلک متضرر دي موږ چې په یال متضرر دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد کوو هغه خلک د برج نه لري موږ کول شو چې سر د سر سبزی لپاره د دوی هم مسولیت دي سر سبزی پوش په برخه کې دوی مسولیت او برخه واخلي صاحب واخلي ان هر کال موږ د زراعت وزارت زراعت چپ راستنه ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې جبل یهود په میاشت کې دوی کمپاین د نیال شنی لري یعنی دولت کول شي دوی ته هغه نیالګه یا هغه چې راهګان په شکل دوی خلک د پرور کې دوی کول شي دغه نه فرصت نه استفاده وکړي خپل د ساحې د سرسبزي او شنواله د بل دغه نه ګټه واخلي او دولت حیوانات او ممک هم اشاره وکړه پاتې نیسی نو موږ انسانان او حیوانات سره ډېره د محیط او سالم محیط پر مستقیم ارتباط لري. خوشبختانه چې دا د سوله پروسه ان شاء الله موږ امیدواره چې تحقیق ته پیدا کړي او د موږ او هیوادوالو کولی شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل ښایسته ځایونه لرو هغه نه موږ کولی شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته هغه نه خوند واخلو.
بله غواړم سرکسه یو مسله دلته مطرح کړم چې پاتنسی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې یعنې په نورو نړۍ کې دولتونه د خپل چاپیریال لاشه کېدو لپاره هره ورځ یا هر میاشت او هر کال کارونه کوي، پرمختګونه کوي. موږ هم دا کار کولای سو، البته د خپل هیواد شرایطو ته په پام کې نیول سره. موږ تر هغه مخکې مثلا دا یو مثال به درکمه، مثال نور هیوادونه کولای سي چې خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شاړې ځمکې او دغه ځایونه په شنو ځنګلونو باندې بدل کی ترسو یو شنه ساحه ډیره ولري. دا هغه ورستی مسائل دي ک راسو دي ته چې مثلا مشتاسي هر ورځ د شاهدی استو چې نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو او ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو او لوړو منزلونو یا د ابلن منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو. خو په دې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي. مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي، بنسټونه یې سم نه، هغه سیستمونه چې باید په دې ودانیو کې وکارول سي، د اوبو رسولو، د برق یا د کانالیزاسیون، د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښې نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره څه باید وسي، زلزله راځي، سیل راځي. متاسفانه دغسې بلند نزلونو په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخامخ وي. مخکې تر هغه داسې تجربه سوې ولې دوی بیا هم ورځي په هغه ځایونو کې کورونه جوړوي. دا کور که یو منزلی که پنځه یې که لاسي هغه مطرح نه دي. دغه سیستمونه د دې لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایلو ته خلک پام وکړي او تر اوسه پورې آیا واقعا خلکو دا کار کړی دی که نه دی کړی؟ ستاسو ارزونه، ستاسو نظارت پر دې مسله باندې څومره دی؟
واقعا فربا خور ډېر مهم او حیاتي موضوع ته تاسو اشاره وکړه. تاسو ته هم معلومه چې وروسته د 2002 کال نه وروسته، 2002 نه وروسته د افغانستان په لوی ښارونو کې خصوصا د کابل ښار د نفوذ او هجوم کابل ښار ته او هغه سرمایه گذاری چې کابل ښار کې وسو او هغه بلند منزلونه، هغه پیسې چې دلته کابل ښار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یا غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بین المللي استانداردونو په نظر نیولو سره دوی هغه کورونه چې جوړ کړو، د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دې باندې دې ته متوجه شوي دي. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه استانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه هیڅ په ډېر کم سطح کې دوی په نظر کې ونه ول. لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وڅ یو بلند منزل ته تاسو وګورئ، د هغه کامل شنه ساحه ته په نظر نه دی نیولې، هیڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور د هغه د استحکام لپاره په نظر کې ونیول شي، هغه هم متاسفانه د جزئي شکل دوی په نظر کې نه ول. صرف دوی هغه اقتصادی عبادت ته صرف هغه معنا شخصي منافع لپاره دوی په نظر کې نیول شوی دي. خو متاسفانه دولت په دې اړه اوس په اواخره کې په دا وروسته د دې نه چې باوجود دې چې ډېره پیشرفتونه شوی دي، ډېر تاسیسات او ډېر بلند منزلونه په کابل کې جوړ شو، خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو مقرره چې موږ د ارزیابي اثرات موجستي د پروژې د مختلفو فعالیتونو په بخش کې موږ دې تنفس کړی او موږ لرو دا مقرره. او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دي مخکې چې جوړ شي ما مخکې هم اشاره وکړه دوی باید د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه وبخشی دغه مقررات او قوانین خو موجود دي، اما څنګه کولای سو چې دغه خلک دې ته پیسې راولو دې مسلې ته چې هم دغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي، څه باید وسی چې دغه خلک دغه مسله په پام کې ونیسي؟
بالکل، اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي او همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو لپاره د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ د ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کېږي. همدا اوس دې باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولای شو چې دغه موضوعات خلکو سره شریکه کړو او خلک نه بعد موږ تقاضا هم داده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. دولت دې باندې کار کوي او همدا اوس هم په مختلفو آباد یعنی د مختلفو نگانه دې باندې غور کوي او دې باندې چي پالیسیګانې اصول او تازلمنونه لرو چې موږ څنګه کولای شو هغه یو کور او د بلند لپاره څنګه یادي ستانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کولای شو. همداسې موږ ستانداردونه لرو چې د هم پر خلک په نظر ونیسو او دې مخکې هم ول سو کلام قانون مختل دا موضوعات متاسفانه چې یو لري دسته راغی چې خلک د موږ سره مخکې هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دا په نظر کې ونیول ول، متاسفانه دولت هم د تپات راغی او خلک هم په دا موضوعات ته اشاره و متوجه ونه سو. اوس دولت دې باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اکلاب جدي اقدامات او عملی اقدامات تر طرفو د پراتون کې لپاره کابل د پر نور نور خارونه د پر دا کسي دې یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خوري چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به مالیونی د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه هم د پاسیو دي اوس موږ د ماستر پلانونو لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم د ماستر پلانونو لرو چې دا موږ سره ډیره او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مویزشتي او اجتماعي او اقتصادي د مسائل لپاره د ماستر پلانونو د کول چې موږ پر راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله دا مشکلات ولا مویزشي.
مننه کوم صدیقی صاحب. البته نور اوریدونکو ته هم ورزخه یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې د هبیتات یا د استوګن موضوع چې د یوازې په شارونو پورې نه محدودېږي. افغانستان هغه یو دی چې یو ډېر فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند کوي، په کلیو باندې کې چې هلته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی هغه اساسي شاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغه ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوي برابرولای سو؟ دا هم دا مسلې هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس تاکید په هغه لوی ښارونو د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون هغه پلاني ساحې چې د دولت له طرفه هغه پلان شوي دي نقشه شوي دي دې باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعات چې تاسو اشاره وکړه د خلکو د بانډو کلیو کې چې ژوند کوي هغه لپاره هم دولت هغه خپل اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ سوم میاشت مخکې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې ډېر یو د موږ او تاسو یو ښایسته او منظره او طبیعي زیرمه هغې لري منابع لري هغه موږ د قوانین او مقرراتو په اساس موږ د ساتل شوی ساحات په لیست کې شامل کړو او همدام اعلان کړو. د دې یوازینی علت دا و چې د خلک څنګه کولای شي د هغې د هغه منابع نه د هغه فرصتونو چې هلته خلک دپاره موجود دي دوی څنګه کولای شي د هغه منابع نه استفاده وکړي. خو په شرط د دې چې دوی باید هغه پایداره وده چې موږ پایداره وده انکشاف پایدار و د هغه په نظر نیولو سره دوی څنګه کولای شي خپل شرایط او ژوند برابر کړي. او داشان هغه کله چې هلته د دوی مسؤلیت چې د خپل د بقا د ژوند دپاره دوی نه باید هغه یو منتقده کړي او د خپل ژمې